افغان چارواکی وایي د کندوز ولایت د دشتیارچی ولسوالۍ وروستۍ پیښه به په پوره دقت سره وڅېړل شي او ډېر زر به یې د څېړنې نتایج له خلکو سره شریک کړي. د افغانستان د ملي شورا یو شمېر غړي د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د جمعیت علماء پاکستان لخوا د کندوز پر دشتیارچی ولسوالۍ د برید غندل په یاد برید کې د وژل شوو طالب قومندانانو او د کوټې د شورا له یو شمېر غړو سره خواخوږي بولي. او د پاکستان ملي مسلم لیگ ګوند چې د امریکا د نړیوالې تروریستي ډلو په لیست کې شامل کړی، واشنگټن دا پریکړه نه ده منلې او په راتلونکو انتخاباتو کې د خپل پراخ ګډون اعلان کړی. دوستانو ستړي مشئ، په دې خبرونه کې مو یو وار بیا هرکلی کوم. زه اجملاند یم، نور مطالب هم لرو خو پیل خبرونو کو. فریبا ظاهر د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
پاکستانی چارواکو یو ځل بیا ویلي د افغانستان د ستونزو د هواري لپاره د خبرو او سیاسي حل لارې غوښتونکي دي. په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې د پاکستان پوځ له لورې د کونړ پر دانګام ولسوالۍ تر 600 ډېر د توپونو مرمۍ ویشتل شوی دي، او وروسته له هغه چې د کیمیاوي وسلو د مخنیوي نړیوال سازمان تیره ورځ د سرګي سکریپل د مسمومېدو قضیې په اړه د مسکو له لورې د ګډو تحقیقاتو وړاندیز رد کړ، روسیه نن دغه موضوع د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته راجع کړه. د خبرونو تفصیل. پاکستانی چارواکو یو ځل بیا ویلي د افغانستان د ستونزو د هواري لپاره د خبرو او سیاسي حل لارې غوښتونکي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل یو ورځ مخکې تر دې د خبرو وکړه چې ټاکل شوی د دغه هیواد صدر اعظم شاهد خاقان عباسي سبا کابل ته سفر وکړي. فیصل نن په اسلام آباد کې افغانستان ته د عباسي د سفر په اړه یوې خبري غونډې ته وویل.
پرائم منسٹر صاحب کل جا رہے ہیں افغانستان اور اس سلسلے میں دیکھتے ہیں
دیوے دا پاکستان صدر اعظم سبا افغانستان ته ځي. موږ به پرمختګونه وګورو، خو پاکستان په وار وار د افغانستان په مشري او د افغانانو په مالکیت د سولې پروسې ملاتړ کوي. پاکستان غواړي د افغانستان ستونزې د خبرو او سیاسي پروسې له لارې هوارې سي. د صدر اعظم سفر د دې پروسې یو برخه ده.
30 اکتوبر شاید تھا چیف آف آرمی سٹاف.
د پاکستان صدر اعظم د سفر په درشل کې روان و. د دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزارت مرستیالې تحمینه جنجوه په مشرۍ یو پلاوی کابل ته ولاړ. نږدې درې اونۍ مخکې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار ناصر خان هم کابل ته راغلی و، خو د پاکستان صدر اعظم ته د افغانستان ولسمشر د کابل د سفر بلنه ورکړې تر څو دولت د دولت په سطحه خبرې وسي. په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې د پاکستان پوځ له لورې د کونړ پر دانګام ولسوالۍ تر 600 ډېر د توپونو مرمۍ ویشتل شوی دي. د کونړ د والي ویان عبدالغني مصمم نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې بریدونو کې خلکو ته زیات مالي زیانونه وشتي او یوه نه کلنه نجلۍ پکې ټپي شوې ده. تر دې دوه ورځې د مخه هم د کونړ پر دانګام، سرکڼو او شلتن ولسوالۍ له 300 زیاتې د توپونو مرمۍ ویشتل شوې وي چې په دانګام کې د یوې کورنۍ دوه غړي ټپیان کړل. ښاغلی مصمم وایي د دغو بریدونو له کبله ډېرو کورنیو خپلې مینې شیدیا او نور ځایونه تللې دي. د افغانستان د ملي شورا یو شمېر غړي د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د جمعیت اسلامي پاکستان جمعیت علماء پاکستان لخوا د کندوز پر دشتارچی ولسوالۍ د برید غندل په دغه برید کې د وژل شوي طالب قومندانانو او د کوټې شورا له یو شمېر غړو سره خواخوږي شي. د مشرانو جرګې لومړي مرستیال محمد عالم زیدیار نن ازادي راډیو ته وویل په تېره کې هم په افغانستان کې په بیلابیلو بریدونو کې ګڼ ملکیان وژل شوي، خو نوموړي کله هم احتجاج نه دی کړی.
دلیل کې فضل الرحمن تنها حمله کندوز په صورت استثنایی
دی وی دا چې د مولانا فضل الرحمن یوازې د کندوز برید په استثنایی ډول غندي، دلیل یې شایي د حقیقت وشي چې په دغه برید کې یو شمېر طالبان او د هغوی مشران او دغه راز د کوټې شورا غړي وژل شوي دي. یو شمیر پاکستانی رسنیو لیکلي چې د جمعیت علماء پاکستان ګوند مشر مولانا فضل الرحمن د کندوز برید غندلی او سبا یې په غبرګون کې د احتجاج اعلان کړی دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي د لوړ پوړو طالب قومندانانو په ګډون 18 تنه په دې برید کې چې د دوشنبې په ورځ د کندوز په دشتارچی ولسوالۍ کې وسو ووژل شول او 12 تنه یې ټپیان دي. پاکستانی پولیس وایي یو ډله جرمن سیلانیان چې ظاهرا یې د دغه هیواد په جنوب لویدیځ کې د سفر پر مهال لار ورکه کړې وه د پراخ لټون په نتیجه کې وموندل شول. شپږ نارینه او یوه ښځه څو ساعته وروسته له هغه په غرنیو سیمو کې وموندل شوه چې له کوټې ښار څخه د پنجاب مرکز ته پر لارې له خپلو امنیتي ساتونکو سره اړیکې پرې سوې. د خبرې یوه قبایلي پولیس سید محب الله هغه د جرمني خبري اژانس ته کړې ده. نوموړی وایي دغو سیلانیانو کوټې ته نږدې د بولان په غرونو کې لار ورکه کړې وه چیرې چې کله ناکله د اسلامي دولت ډلې او نورې وسلوالې ملیشې مسافرین برمته کوي. هغه وایي د لټون په چارو کې تر سلو ډیرو کسانو برخه درلوده. وروسته له هغه چې د کیمیاوي وسلو د مخنیوي نړیوال سازمان تیره ورځ د سرګی سکریپل د مسمومیدو قضیې په اړه د مسکو له لورې د ګډو تحقیقاتو وړاندیز رد کړ، روسیه نن دغه موضوع د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته راجع کړه. مسکو غواړي په بریتانیا کې د دغه پخواني روسي جاسوس د مسمومیدو قضیه په نړیواله سطحه وپلټل سي. بریتانیا وایي ډېر احتمال لري چې مسکو په دې پیښه کې لاس ولري، خو روسیه دا تورونه ردوي. سرګی سکریپل او لور یې یولیا سکریپل د مارچ پر 4مه د بریتانیا په سالسبوري ښار کې مسموم وموندل شول. دوی په غوکه میو مواد مسموم سوي چې په پوځي برخه کې کارول کیږي. او د کورجستان د کورنیو چارو وزارت وایي دغه یوات په لویدیت کې د سکرو د وکاند نړیدو له کبله شپږ مېن کیندونکي وژل شوی دی.
خبرونه مو له ازادۍ رادیو نه اوریدل وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. کندوز ته د استول شوی حقیقت موندونکو هیئت مشر جنرال خدایداد هزاره وایي چې تر اوسه پورې د دوی څېړنې ښیي چې ولسی خلک هم په بمبارۍ کې وژل شوي، خو څېړنې لا هم بشپړې نه دي او پوره جزئیات به وروسته په ډاګه کړي. اخوا د کندوز والي عبدالجبار نعیمي نن په کندوز کې د کابل څخه د ورغلي هیئت سره یو ځای د پیښې په بشپړه څېړنه ټینګار وکړ.
کم پیش سره دا پیشه موږ په دقت سره ځو، په دقت سره باندې کار کوي، په دقت سره دې پیشې د چړنې په خاطر باندې ډیر زیات قدمونه اخیستل شوی.
پر دې موضوع له کندوز څخه ریپورت لرو. لدې مهم خبره و چې د افغانستان د ملي شورا یو شمیر غړي د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د جمعیت علماي پاکستان لخوا د کندوز پر دشتي ارچول سوالې د برید غندل. په دې برید کې د وشل شو طالب قومندانانو سره خواخوږي بولي.
دلیل یکی فضل الرحمن تنها حمله کندوز به صورت استثنایی تایید نکوهش کرده و محکوم کرده، او مبین از این واقعیت خواهد باشه که تعدادی از طالبا و سران طالبا در محل و یا به گفته تعدادی که کلام عضو شورای کویته به ایجا آمده بوده و سازمونتی میکرده، اینا به این حمله از بین رفته.
پر دې مسلو په ریپورت سربیره اوري چې د پاکستان ملي مسلم لیگ ګوند چې امریکا د نړیوالو ترهګرو ډلو پلیس کې شامل کړي، د واشنگټن د پریکړه نه منلې او ویلي په راتلونکو انتخاباتو کې پراخ ګډون کوي. د ایران د مذهبي مشر آیت الله علي خامنئی له هغه څرګندونو مهم خبره و چې وایي له اسرائیل سره تماس نه بخل کېدونکي تیروتنه ده. او په یو بل ریپورت کې به واوري چې په نږدې شلو ورځو کې ترکیې ته تر شل زرو زیات افغانان په قاچاق کې لارو تللي. دوستانو دا د ازادۍ رادیو ده. دا خبرونه په دوهم نمایي کې د ماشومانو د حقونو په اړه ځانګړی پروګرام او کور کلی له یاده مباسي. د خبرونه لومړی ریپورت راخلو. د کندوز والي عبدالجبار نعیمي د دشتي ارچي ولسوالۍ خلکو ته ډاډ ورکړی چې دغلته وروستۍ پیښه به د کابل څخه ورغلی هیئت په پوره دقت او جدیت سره څیړي او ډېر زر به یې نتایج له خلکو سره شریک شي. په دې اړه اجمل آریان له سیمې تفصیل راکوي.
نعیمي د دشتیارچي ولسوالۍ پیښه بې پرې او په جدي توګه څېړل کیږي. د کندوز والي دغه څرګندونې په هغې غونډې کې وکړې چې له کابل څخه د راغلي پلاوي برسیره د کندوز دیني علماو، مدني فعالانو او د دشتیارچي ولسوالۍ دیني عالمانو او قومي مشرانو پکې حضور درلود. د دغه ولایت والي عبدالجبار نعیمي پر خلکو یې غږ وکړ چې د احساساتو پر ځای له زغم کار واخلي او د دښمن پر ناسمو تبلیغاتو ونه غولېږي او د بشپړ اعتماد فضا کې د ستونزو د حل لپاره د دې ولایت له سیمه ییزې ادارې او له راغلي پلاوي سره همکاري وکړي تر څو دغه پیښه په عادلانه او شفاف ډول وڅېړل شي.
موږ په دقت سره ځو، په دقت سره باندې کار کوي، په دقت سره دې پیښې د چړنې په خاطر باندې ډیر زیات قدمونه اخیستل شوي. د دې پیښې ټول جزئیات به انشاءالله ستاسو سره شریک شي.
په ورته وخت کې د ولسمشر سلاکار طاهر صفی دغې غونډې ته په خبرو کې وویل چې دوی په ټول قوه سره په دشتشرچي ولسوالۍ کې رامنځته شوې پیښې په اړه څېړنې کوي او له خلکو یې غوښتنه وکړه چې د دغې پیښې په څېړلو کې له راغلي پلاوي سره همکاري وکړي تر څو ډېر ژر د څېړنو پایلې له خلکو سره شریکې کړي.
وای چې زه داسې خفه یم لکه خپل زوی چې مې شهید شوی، لکه خپل وړکی بچی چې مې شهید شوی. نو هغو زما په خوله باندې تاسو ته د کندوز ټولو خلکو ته تسلیت وویلې او زخمیانو ته یې د پروردګار عالم عاجله شفا وغوښتله.
له دې سره سم د کندز یو شمیر قومي مشرانو او دیني علماو له راغلي پلاوي غوښتنه وکړه چې دغه پیښه د اساسي قانون او د اسلامي اصولو په رڼا کې په شفاف ډول وڅېړي. د کندز سیمه ییزې ادارې او راغلي پلاوي هم خلکو ته ډاډ ورکړ چې دوی د دغې پیښې په اړه په جدي توګه څېړنه کوي او نتیجه یې له خلکو سره شریکوي. د نوموړي ولایت د شیرچي ولسوالۍ د پیښې په اړه د حقیقت موندنې کمیسیون غړي د چهارشنبې په ورځ د ډګر جنرال خدایداد هزاره په مشرۍ چې پکې د جمهوري ریاست سلاکاران، د ملي دفاع او د کورنیو چارو وزارتونو، د امنیت شورا، د لوی سرندولي او د سیمه ییزو ارګانونو استازي شامل دي، کندز ته راغلي او خپلې څېړنې پیل کړي دي. له دې وړاندې د کندز امنیتي چارواکو ویلي وو چې د دوشنبې په ورځ د افغان هوایي ځواکونو د دشتشرچي ولسوالۍ د دفترانو په سیمه کې د وسلوالو مخالفانو پر یوې غونډې برید کړی، خو بیا وسلوال مخالفان وایي چې دغه برید پر یوې دیني مدرسې شوی او پکې لسګونو ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
کندوز ته د تللي هیئت مشر خدایداد هزاره رسنیو ته ویلي دي چې هغه څه چې ځایي خلک یې د دستاربندۍ مراسم بولي بمبار پرې شوی او د تایید کړي چې ولسي خلکو ته هم پکې مرګ ژوبله اوښتې ده. خو ده ویلي دي چې د دوی څېړنې لا هم روانې دي او د ټولو جزئیاتو له ترلاسه کولو وروسته به یې پایلې او نتایج په ډاګه کړي. بلخوا له افغانستان څخه ډیر لری په پاکستان کې د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د جمعیت علمای پاکستان ډلې ویلي چې د کندوز د پیښې په اړه به احتجاج وکړي. سبا ته په ټول پاکستان کې د خلکو د اعتراض لپاره غوښتنه کړې ده. د افغانستان د ملي شورا یو شمېر غړي د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د جمعیت علمای پاکستان لخوا د کندوز پر دشتیارچي ولسوالۍ د برید غندل. په دې برید کې د وژل شوو طالب قمندانانو او د کوټې د شورا له یو شمېر غړو سره خواخوږي بولي. د مشرانو جرګې لومړی مرستیال محمد عالم یزدیار د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په تېره کې هم په افغانستان کې په بېلابېلو بریدونو کې ګڼ ملکیان وژل شوي، خو مولانا فضل الرحمن کله هم د احتجاج غږ نه دی پورته کړی. یو شمېر پاکستاني رسنیو لیکلي چې د جمعیت علمای پاکستان ګوند مشر مولانا فضل الرحمن د کندوز برید غندلی او سبا جمعې د دې حملې په غبرګون کې په ټول پاکستان کې خلک احتجاج ته رابللي. اکرام الله اکرام په اړه رپورټ لري.
وروسته له دې چې په پاکستان کې د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ جمعیت علمای پاکستان ګوند د کندوز پیښه وغندله او سبا د جمعې په ورځ د دې پیښې د غندنې په هدف په ټول پاکستان کې خلک مظاهرو ته راوبلل، د افغانستان د ملي شورا یو شمېر غړي وایي د مولانا فضل الرحمن دغه اعتراض د انساني خواخوږۍ له مخې نه دی بلکې سیاسي رنګ لري. د افغانستان د مشرانو جرګې لومړي مرستیال محمد علم زیدیار د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له دې وړاندې هم په افغانستان کې ورته پیښې رامنځته شوې، خو خاغلی فضل الرحمن پر خواخوږی نه ده سرګنده کړې. د خاغلی ایزیدیار په وینا دا چې ویل کیږي دا ځل د کندوز په پیخه کې د کوټه شورا د یو شمېر غړو په ګډون لوړپوړي وسلوال طالبان وژل شوي، ځکه پرې مولانا فضل الرحمن غبرګون ښودلې ده.
دلیل کې فضل الرحمن تنها همدې
د وای دا چې فضل الرحمن یوازې د کندوز پیخه غندي او په اړه یې اندېښنه څرګندوي. شاید دلیل دا وي چې په دې هوایي حمله کې د وسلوالو طالبانو ډیر شمیر مشران او د کوټه شورا یو شمیر غړي وژل شوي دي. نو د مولانا فضل الرحمن خواخوږي یوازې سیاسي اړخ لري، انساني همدردي نه ده. د جمعیت علماي پاکستان مشر مولانا فضل الرحمن د کندوز پیښه غندلې او ویلي دي چې سبا د جمعې په ورځ به د دې پیښې په غبرګون کې په ټول پاکستان کې مظاهرې وکړي. مولانا فضل الرحمن د دغو سرګندونو ترڅنګ یو شمیر پاکستاني رسنیو ته ویلي چې دغه هوایي حمله د مدرسې په زده کوونکو شوې چې لامل یې ماشومان وژل شوي دي. نوموړي دغه شان ویلي چې د ماشومانو په نخښه کول له اسلام او مسلمانانو سره ښکاره دښمني ده، خو د افغانستان دفاع وزارت په دې حمله کې د ملکي وګړو وژل کېدل رد کړي دي. د دغه وزارت سرپرست ویان محمد رادمنش رسنیو ته ویلي چې دغه هوایي حمله له دقیقو اطلاعاتو وروسته د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ د کندوز په دشتیارچي ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر یوې نظامي غونډه وشوه چې لامل یې 13 لوړپوړي وسلوال طالبانو وژل شوي او 12 نور ټپیان دي. له دې پیښې وروسته که څه هم د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړو د سیمې اوسیدونکو او مدني فعالانو ادعا وکړه چې په دغه هوایي حمله کې یو شمېر ولسي وګړو ته هم مرګ ژوبل رسیدلی، خو دفاع وزارت وایي چې ولسي وګړي په ځانګړي ډول ماشومان د طالبانو له لوري په ډزو ویشتل شوي دي. د افغانستان جمهوری ریاست ویلي چې د پیښې د سیړنو په هدف یو پلاوی کندوز ته استول شوی او معلومه بکړي چې په یاد پیښه کې ولسي وګړي وژل شوي او که وسلوال طالبان. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو شمېر غړي وایي پاکستانی سیاسیون هڅه کوي چې په دا شان کړنو سره د افغان حکومت پر وړاندې د خلکو غبرګونونه راوپاروي. د دغه کمیسیون غړي آریان یون د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
مولانا فضل الرحمن چې کوم څرګندونې د افغانستان پاک لو بیا د کندوز د پیښې پاک لکړی یو لته همدا چې دوی غواړي عملته چې په پیښور کې او پښتانه راجکشي په پښتونخوا کې او د حکومت په ضد احتجاجونه دي. دوی غواړي چې افغانستان کې هم دغه موضوعات ته لمن ووهي او غواړي چې د حکومت په مقابل کې خلود رہی.
خو اغلی یون ډاډ سرګندوي چې اوس مهال افغانان پوه شوي او د پردیو په داشان اکړنو نه دوکه کیږي. آریان یون دا هم وایي چې له دې وړاندې د شمالي وزیرستان په ګډون د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې د دې هیواد د پوز لوري ګونه ولسی وګړي وژل شوی او لزګونه لا هم تری تم دي. خو مولانا فضل الرحمن پر زکه غلې دي چې نو موړې پاکستاني مولانا د خپل خاورې ګټو ته ژمن دي. د یادول ور د چې مخکې تر دې د مولانا فضل الرحمن په ګډون د پاکستان ډېرې او مذهبي مشرانو او ګوندونو په افغانستان کې روانه جګړه روا غنلې او د افغان حکومت د وسلوالو مخالفینو په ملاتړ تورندي.
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د هلمند په ګرش کولسوالۍ کې هم د سولې د غوښتنې لپاره د پرلت خیمه ودرول شوه. د ګرش کولسوالۍ ځوانان وایي غواړي په لشکرګاه کې د سولې په خاطر د درول شوې خیمې په ملاتړ هغه خلکو ته چې سوله غواړي خپل غږ ورسوي. که څه هم افغان حکومت او د بیلابیلو ولایتونو ځوانانو د هلمند د پرلت ملاتړ کړی، خو وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه ښکاره دریځ نه دی غوره کړی. زموږ همکار د سولې د دې پرلت د رپورټونو په لړۍ کې ګرش کولسوالۍ ته تللی او هلته یې د دې ولسي حرکت په خاطر د عامو خلکو نظر نا راسته ولیدی.
غرمه محل را ورسیدلو، هوا گرمه ده، ځکنو د گریش په بازار کې ډیر دکانونه تړلي او بیروبار کم دی. خو په یو وخت خالی کوڅه کې چې په دوو خواو کې پر شنو بینرونو لیکل شوی دي سول غواړو د گریش یو شمیر ځوانان د لشکرګاه او نور ولسوالۍ د پرلتون په ملاتړ په خیمه کې ناست دي. په لشکرګاه کې د پیلسیو پرلت دوی اونۍ پر کېږي چې ورسره جوخت د هلمند د ناوی او گریش ولسوالۍ ترڅنګ په یو شمیر ولایتونو کې چې د هغې جملې تازه په بامیان او هرات ولایتونو کې هم د دې حرکت په ملاتړ د تحسن خیمې درول شوي دي. که څه هم دا ولسي حرکت چې د سولې د ټینګښت په موخه پیل شوی دی ورځ تر بلې پراخیږي، خو سوال دا دی چې د ګرشک عام خلک په دې اړه څه فکر کوي. احمد ولی او بشیر احمد چې د ګرشک په بازار کې د سړک په یوه څنډه کې په لیړیو کې خوراکي توکي پلوري وایي هیله لري چې د خلکو دغه حرکت به مثبته نتیجه ورکړي.
دا خیمه او دغه وطنوال چې معنا پورته سي د مسلمانانو پر ګټه ده، د هیواد په ګټه ده. څوک په ایران کې در بدره پراته دي، څوک په پاکستان کې در بدره پراته دي، هیچ هغه هم نه خول کېږي. د ایران په دشتو کې ملوثو شخصا ما خپله مسافرۍ کړې دي، 15 کاله ما د ایران مسافرۍ کړې ده. نو موږ د خدای پاک غواړو چې موږ طالبان ورونه او موږ دولت چې معنا همکاري دي وکړي چې معنا د خلک دې ته راجل چې معنا سول راځي او مسلمانان په قرار راځي
سره به تمامي افغانستان سراسري افغانستان به ټول مردم نیاز درن ضرورت درن ضرور است به افغانستان ما شما چون خارجی ها بسیار کوشش میکنن ملکای خود را جور کنن اما افغانستان پایین ترین سطح داره در حساب انکشافی و زراعتی و مالی و جانی و آبادی چون بسیار مهم است به کل افغانستان و کل افغان ها
د افغان حکومت اجرایی ریاست همدا روانونی دی وی خبر پانې لري د سوری د غشتنې په خاطر د هلمند د خلکو د روان پرلات ملاتړ اعلان کړل د جنگ پر شکیلو غاړو یو ځل بیا د سولی او خبرو میسته د کښېنستلو غږ وکړ طالبانو لا هم تر لومړي مشهور ځواب وروسته تازه څه نه دي ویلي په ګرش کې د پرلت د خیمې یو مخکښ عبدالملک همدرد د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل ک خلک غواړي چې خوندي سي نو د دوی سره دي د راپورته سوي ژغ بدرګه وکړي
نو بیا یې دا شو ګڼلې چې د لشکرګا د ولسی حرکت د خیمې په ملاتړ باندې په ګرش کې هم خیمه ودری تر څو له دغه ادرس څخه د مشرانو سره د علماو سره د نورو ځوانانو سره خبرې وکړي او د سولې ژغ ته انعکاس ورکړي څو کوم خلکو چې موږ د جنگ ته ساتلی یا جنگ را باندې تپلې دی د هغه د جنگ څخه راووزو او د سولې او د امن څخه برخمن
ویل کیږي د هلمند د ځوانانو د پیسې په لات په ملاتړ په بلخ بادغیس خوست زابل بامیان هرات پکتیا او کندهار ولایتونو کې هم ورته اعتراضونه شوي دي او ځینو یې د پرلات په ډول خیمې درولې دي د تاسو یاد اعتراضونه وروسته تر هغه رامنځته شوه چې د عمل د دوهمې نیټې په یوه ځانمرګې برید کې چې د لشکرګا د لومړي حوزې د غازي محمد ایوب خان ورزشي روبرته څیرمه وسوه او ګڼ شمېر ملکي کسانو ته مرګ ژوبله واړوله د کندهار نه د ګریشک د ځوانانو تحسن خیمې ته یو شمېر راغلي ځوانان وایي د دې حرکت د پیل تر اوسه یوازې نوي ځوانان او پیغلې تر سترګو کېږي چې په هیڅ ډول کورنیو جګړو او جنجالونو کې لاس نه لري
دا مخکې تر مخکې لا مردمی پروګرام دی زه دې پروګرام ته نسبت و نور ټولو پروګرامونو ته ډېر خوشبینه په دې باندې یم چې هغه سیاسي کړي چې هغه د سولې پروسه هڅه کوي چې د سبوتاج سره مخکې دوی نه پرېږدي چې هغه په دې پروګرامونو کې اشتراک وکړي
کتونکي وایي د دغه اعتراضونو پراخوالی او د هغو نه د عامو خلکو د قوي ملاتړ تر څنګ باید هڅه وسي چې ټولې خیمې او پرلتونه سره همغږې سي څو د یوه قوت په ډول د جنګ په ټولو غاړو فشار راولي چې سولې ته کښېني محمد الاستی د ازادي راډیو هلمند
ستاسو لا پیغامونو
السلام علیکم زه نقی الله نگرار د خپل نگرار ولایت نه تاسو ته مخاطب یم زما د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه سلام نبات دا پیغام دی چې طالبان ورونو ته کم په هلمند کې د خندو مظاهره شروع کړی دا او د نخړو له اعتصاب شروع کړی دا د طالبانو لپاره د امتحان او د سوز فکر ورځ ده طالبانو ته پکار دي چې اوس د افغان حکومت او د افغان ولس سره د سولې لاسونه یو کړي او په افغانستان کې دې الله تعالی امن راولي او که چېرته دا کار طالبان په امریکایانو اړي او سولې ته نه وړاندې کېږي د افغان ولس لپاره ډېر د خفګان خبره ده والسلام
خبره کوم ولې نه د دولت خبره منی نه دا سول کی نه د جرګې سول منی نه د جرګې غوښتنه منی دا ظالمان اخر غواړي څه دا ظالمان لا نه دي د افغانانو په وینو وکړي دا غواړي چې شیلاګي بل نه ډک شي خدای مو در به دره کوو دا سول نه کوي ولې دا خلکو ته یو مثبت جواب نه وایي
بل السلام علیکم رشید الله درمانیم د خوست ولایت څخه زما پیغام د ولست دغه دی چې ټول ولست باید سره په اتفاق شي نه یوازې د هلمند اوسیدونکي بلکې د ټول افغانستان د هر ولایت اوسیدونکي باید دا غږ پورته کړي چې موږ سوله غواړو طالبانو ته دا وړاندیز وکړي چې سولې ته حاضر شي مننه
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر ده دا د ازادي رادیو دریز نه ده
دوستانو تاسو موږ غل ازادي رادیو ناوړی دا پاکستان ملی مسلم لیگ ګوند چې امریکا د نړیوالو تراکرو ډلو په لیست کې شامل کړي د واشنگتن دا پریکړه نه ده منلې او په راتلونکو انتخاباتو کې د خپل پراخ ګډون اعلان کړی. متحده ایالاتو په دې وروستیو کې د حافظ سعید تر مشرۍ لاندې دا ګوند د ترهګرۍ سره د تړاو په تور په تور لیست کې شامل کړ. رضوان مراد په دې اړه د رویټرز خبري اژانس د رپورټ جزئیات دروړي.
د پاکستان ملی مسلم لیگ ګوند وایي د امریکا لخوا په نړیوالو تروریستي ډلو کې شاملول به په هیڅ صورت کې د دې ډلې سیاسي فعالیتونه بند نه کړي. دې ډلې چې له لشکر طیبه څخه دریځ ډلې سره تړلې حافظ سعید تر مشرۍ لاندې فعالیت کوي دا اعلان نن په کراچۍ کې وکړ. متحده ایالاتو پر حافظ سعید $10 میلیون جایزه اعلان کړې ده. د ملی مسلم لیگ رئیس صفی الله خالد ویل د امریکا پریکړه به دوی د فعالیت مخاونه نیسي او دوی به په راتلونکو پارلماني انتخاباتو کې لټول پاکستان څخه خپل کاندیدان ودروي. د پاکستان ملی مسلم لیگ د لشکر طیبه وسلواله ډلې د مؤسس حافظ سعید لخوا کنټرولېږي. متحده ایالات او هند لشکر طیبه ډله د هند پر ممبئی ښار د 2008 کال د تروسی بریدونو مسؤوله ګڼي او واشنگتن دا ډله د نړیوالو تروسی ډلو په تور لیست کې شامله کړې ده. خو حافظ سعید د ممبئی ښار له بریدونو سره چې 168 کسان پکې وژل شوي وو خپل ارتباط ردوي. که څه هم د پاکستان د انتخاباتو کمیسیون ملی مسلم لیگ ګوند په ټاکنو کې له ګډون منع کړی دی خو پاکستانی محاکمو بیا د انتخاباتو د کمیسیون دا پریکړه رد کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیر سه شنبه ملی مسلم لیگ د نړیوالو تروسی ډلو په لیست کې شامل کړ او ټینګار یې کړی دی چې دا ډله که پر ځان هر نوم کېږدي د واشنگتن لپاره یو خونړۍ تروریستي ډله ده. امریکا وایي د ټولو هغو هڅو ملاتړ کوي چې یقیني کړي لشکر طیبه او ورسره تړلې ډلې د خپل نفوذ لپاره له تاوتریخوالي کار نه اخلي. پاکستان تیر کال د امریکا او ملګرو ملتونو د فشار په نتیجه کې پریکړه وکړه چې په حافظ سعید پورې تړلې ټولې خیریه موسسې وتړي. خو په خپل حافظ سعید په پاکستان کې آزاد ګرځي او د دې هیواد په مختلفو سیمو کې غونډې جوړوي چې دې کار له هند او امریکا سره د پاکستان اړیکې کړکېچنې کړې دي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنئی له اسرائیل سره تماس نه بخل کېدونکې تیروتنه بللې. د ایران مذهبي مشر دا خبره په اوسنی وخت کې په کومه انګیزه کړې له اسمت ساروان نه اورو.
د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنئی وی له اسرائیل سره خبرې باید نه بخښلو وړ تیروتنه وي. د خبره څو ورځې وروسته لدی وکړه چې د سعودي عربستان ولی عهد شاهزاده سلمان وویل اسرائیلیان حق لري چې په خپل خوره کې سولیز ژوند ولري. خامنئی چې څرګندونه پرون په خپل وی پانه کې خبرې شوې د سعودي عربستان د ولی عهد محمد بن سلمان یادونه نه ده کړې. د سعودي عربستان او ایران ترمنځ اړیکې په وروستیو کلونو کې ډېرې ترنګلې شوې دي. دواړه هیوادونه په یمن کې په نیابتي جګړه کې سره ښکیل دي. د سعودي عربستان ولی عهد شاهزاده سلمان اتلانتیک مجلې ته ویلي چې اسرائیلیان حق لري چې په خپل خوره کې سولیز ژوند وکړي. په وروستیو کې د سعودي عربستان او اسرائیل ترمنځ د لومړي ځل لپاره د الوتکو تګ را تګ پیل شو. اسرائیل دا اقدام د یو تاریخي پرمختګ په توګه وستایه. خامنئی ویلي د اسرائیل له ځپونکي رژیم سره د خبرو لور ته حرکت یو ستره نه بخښل کېدونکې تیروتنه ده چې د فلسطینیانو برای په ناکامیدو بدلوي. د ایران مذهبي مشر همداراز ویلي چې دا د ټولو مسلمانانو مذهبي مسؤلیت دی چې د فلسطینیانو د مقاومت د غورځنګونو ملاتړ وکړي. کتونکي وایي چې د ایران او سعودي عربستان ترمنځ سیالي او اختلاف د دې سبب شوی چې سعودي عربستان د اسرائیل په وړاندې خپل دریز نرم یا بیخي بدل کړي. دوی وایي چې هم سعودي عربستان او هم اسرائیل ایران ته د دشمن په سترګه ګوري. هم دا مسئله سبب کیږي چې د سعودي او اسرائیل ګټي سره شریک شي.
کور کلی اونیس پروگرام د ازادي رادیو په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ.
دوستانو اوس بیا هم اسمت ساروان سره پاتې کیږو او دمو د قهوې یا کافی پاړه له نوو څیړنو خبرې.
یو څیړنه چې د ساوت پاولو په هنتون څیړونکو کړي وایي چې د ورځې درې پیالې کافی یا قهوه د شریانونو د بندیدو له مخنیوي سره مرسته کوي. دا څیړنه چې پایلې د امریکا د زړه د ناروغیو په خبرونه کې خبرې شوې پر څه باندې 4400 تنو شوې ده. د دې تحقیق په سلو کې 5 برخوالو ویلي چې دوی د ورځې لږ تر لږه 2 ځلې کافی څښله. په سلو کې 200 نورو ویلي چې دوی د ورځې تر درې ځلې زیاته کافي څښله. کومو کسانو چې کافي زیاته څښله نسبت هغو ته چې لږ کافي استعمالوله د شریانونو یا رګونو لږ کلسیم لرل. څېړونکي وایي چې دوی دا نه ده ثابته کړې چې څومره کافي د رګونو د بندېدو له مخنیوي سره مرسته کوي، خو یقینا چې کافي او د رګونو نه بندېدل له یو بل سره ارتباط لري. تر دې پخوا د څېړونکو همدې ډلې ویلي وو چې کافي د زړه د ناروغیو له درملنې سره مرسته کوي. کافی یا قهوه په نړۍ کې ډیره استعمالی شي. اټکل کیږي چې په نړۍ کې د ورځې 2 میلیارد او 25 میلیونه پیاله کافی څښل کیږي. ویل کیږي چې کافی یو لس پیړۍ پخوا په ایتوپیا کې په تصادفي ډول کشف شو.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
خبرنامه ل وبخی د اسمت څاروان ریپورت مو اورید چې د قهوه د کشف او همدارنګ د قهوه پاړی د نوو څېړونو خبر کړو. وخت خبرونو را رسیدلې د فریبا ظاهر په سټوډیو کې د افغانستان سیمه اونړې خبرونه ترې اورو.
پاکستانی چارواکو یو ځل بیا وویل د افغانستان د ستونزو د هواري لپاره د خبرو سیاسي حل لارې غوښتونکي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند محمد فیصل یو ورځ مخکې تر دې د خبره کړې چې ټاکل شوی د دغه هیواد صدر اعظم شاهد خاقان عباسی سبا د جمعې پر ورځ کابل ته ولاړ سي. د افغانستان ولسمشر شغلی عباسی ته بلنه ورکړې چې کابل ته ولاړ سي څو د دولتونو په سطحه د سولې په اړه خبرې وسي. د افغانستان د ملي شورا یو شمیر غړي د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د جمعیت علماي پاکستان لخوا د کندوز پر دشت ارچي ولسوالۍ د بریټ غندل په یاد بریټ کې د وژل شوی طالب قمندانانو د کوټي شورا له یو شمیر غړو سره خوښي شي. د ایش وسلوالو تیر ماښام په درزاب ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو پر پوستو بریټ کړی دی. د جوزیان چارواکي وایي چې په دې بریټ کې یو د ملي اردو سرتیري ټپ شوی دی، خو په وینا د ایش وسلوالو ته مرګ ژوبله وشته. پاکستانی پولیسو وایي یو ډله جرمن سیلانیان چې ظاهر نه د پاکستان په جنوب لویدیځ کې د سفر پر مهال لار ورکه کړې و د پراخلتون په نتیجه کې وموندل سو. او وروسته لاغه چې د کیمیاوي وسلو د مخنیوي نړیوال سازمان تیر ورځ د سرګی سکریپل د مسمومیدو قضیه پاړه د مسکو لوري د ګډو تحقیقات وړاندیز رد کړ. روسیې نن دغه موضوع د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته راجع کړه.
دوستانو خبرونو ملازادي رادیو نو اوریدل دا نور خبرونو زموږ په پان ازادي رادیو ډاٹ کام کې هر وخت چې وغواړئ لوستلای او منتلای شئ. وسم ابراهیم صافی لا څو سپورتي خبرونو سره
د سپورت ورځنۍ هنداره.
السلام علیکم لازادی رادیو نموز ابراهیم صافی د نن ورځی خبرونو ته هر کله کوم. حافظ الله ولی رحیمی د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټه نوې رئیس وټاکل شو. د سدی رادیو د خبريال د خبر لمخې د اولمپیک د ملي کمیټه ټاکنې نن په کابل کې د اسیا د اولمپیک د استاذي د ولسمشری مانی د استاذ او د ورزشي سارونکو په حضور کې تر سره شوه. په دغه ټاکنو کې یو دیشتنو د رای او حق درلو چې نه ویش پکې د ورزشي فدراسیونونو مشران، یو تن د اولمپیک بورډ غړی رهولان یکپا او یو بل هم د افغانستان د کرکټ بورډ استاذ الاداد نوري شامل وو. خغلی رحیمی له یو د شورای او شپاړه سوسیالي محمود زیادشتي 15 لسرای خپل کړی. په دغه ټاکنو کې د غشان باور هوتک کریم هاشمی او غلی روبینا جلالی د افغانستان د ملي اولمپیک د کمیټې د مرستيالانو په توګه وټاکل شول. د جوجان ولایت ورزشي چارواکي وایي چې دغه ولایت د تکواندو ټیم د ګل سرخ په لوبو کې دوهم مقام خپل کړ. دغه ولایت ورزشي امیر صدیق فایز نن ازادي رادیو ته وویل چې دغه لوبي هر کال د ګل سرخ میلې پر مهال د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف کې د زون په کچه جوړیږي. خغلی فایز دغه شان وویل چې دغه ولایت د ټی یو کیک بوکسینګ لوبډله هم په یاد سیالیو کې د ګډون په هدف مزار شریف ته رسیدلې او ټاکل شوی چې د بدن د خپل لوبډله هم په دغه لوبو کې ګډون وکړي. خو نوموړي په دې اړه چې دا لوبي کله پیل شوی او کله به ختميږي څه ونه ویل. دا د نن ورځې سپورتي خبرونه تر بیا مو الله مالشه.
په نږدې شلو ورځو کې ترکیې ته تر شل زرو زیات افغانان په قاچاقي لارو تللي. د ترکیې رسنۍ وایي چې د ورځې شاوخوا 50 افغانان د ترکیې خاورې ته داخلیږي. ترکی چارواکو په وروستیو کې دغه هیواد ته د ورغلو افغانانو شمیر بې ساري بللی. عصمت څاروانې په اړه تفصیل لري.
د ترکیې رسنۍ وایي چې د دغه هیواد په ختیځه پوله کې د غیر قانوني کډوالو په چیره بیا افغانانو شمیر په بې ساري ډول زیات شوی دی. د ډیرو کډوالو لپاره ترکیه اروپا ته د ټوپ د تختې حیثیت لري. د ترکیې سبا ورځپاڼه وایي چې دغه هیواد ته په تازه ورغلیو کډوالو کې ډیری افغانان او پاکستانیان دي. نورو ترک رسنیو ویلي چې دغه هیواد ته د افغان کډوالو د ورتګ یو اصلي وجه په افغانستان کې ناامنی او ورسره جوخته بېوزلي ده. د سږ کال په لومړۍ میاشت یعنی جنوري کې د ترکیې ختیځو ښارونو ته 1,800 افغان کډوال تللي دي. دا په داسې حال کې ده چې په ټول 2018 میلادي کال کې ترکیې ته 45,000 افغانانو پناه وړې وه. راپورونه وایي چې یو شمېر افغانان د ترکیې په لویو ښارونو کې د کار په لټه کې دي، خو یو شمېر نور له ترکیې د اروپا لور ته روان شوي دي. دوی هڅه کوي چې یونان او بلغاریا ته ځان ورسوي. ایزروم چې د ترکیې په ختیځ کې دی د افغانانو مهم میشت ځای دی. اکثر قاچاقبر افغانان دغه ښار ته راولي. د ایرزوم سیمې یو چارواکي اردال ګوزل د ترکیې خبري آژانسونو ته ویلي چې لږ تر لږه 400 افغان کورنۍ په دې ښار کې اوسي. هر کورنۍ د کور خاوند ته د میاشتې $300 کرایه ورکوي. د همداراز ویلي چې افغانان د قاچاقبرو له لورې له ایران څخه په بسونو کې د ترکیې سرحدي کلیو ته راوړل کیږي او بیا له کلیو ښارونو ته ځي. د همداراز ویلي چې سیمه ییز چارواکي د افغان پناه غوښتونکو د ورتګ په مخنیوي کې له ستونزو سره مخامخ دي. ترک چارواکي وایي چې اکثر افغانان چې دغه هیواد ته ورځي سخت کړاوونه تیروي او لوی خطرونه په غاړه اخلي. تیره میاشت 12 افغان او پاکستانی پناه غوښتونکي چې په یوه مینه بس کې سپارول د ټکر په نتیجه کې مړه شول. ځینو نورو افغانانو پولیسو ته ویلي چې قاچاقبرو په لویو لارو کې پرېښي دي. دوی په ساعتونو بې هدفه پلی مزل کړی دی.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
اوس هم مخکې له دې نه چې د ماشومانو د حقونو په اړه او کور کلي پروګرامونو ته ورشو، د خپرونې وروستی خبري ریپورت راخلو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په فوري ډول له سوریې څخه د خپلو سرتیرو د وستلو له هوډ څخه پر شا شوی. ولسمشر ټرمپ په دې وروستیو کې ویلي وو چې ژر به له سوریې څخه امریکایي سرتیري وباسي، خو سیمه ییزو سیاستونو او د سختریزو ډلو پر ضد د جګړې د دوام له امله یې له خپلې دې پرېکړې تیر شوی. رسوان مراد په دې اړه د فرانسې خبري اژانس د ریپورټ جزئیات دروړي.
په داسې حال کې چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ په سوریه کې د داعش پر ضد د جګړې پای ته رسیدل له دې هیواد څخه په تیزۍ سره د سرتیرو د وستلو په اړه د خپلې پریکړې دلیل باله، د واشنگټن متحدانو او امریکایي مقاماتو د نوموړي له دې پریکړې سره کلک مخالفت څرګند کړ. د داعش پر ضد په نړیوال اعتراف کې د امریکا استازي بارت مکګورک فرانس پریس اژانس ته وویل چې په سوریه کې د متحده ایالاتو ماموریت پوره شوی نه دی او دوی به خپل دا ماموریت بشپړوي. د غراسي او لویدیز ډیپلوماټ په دې ورسېو کې ویل چې په سوریه کې جهادي ډلې په بشپړه توګه نه دي ځپل شوي. موږ وینو چې دا وسلوال بیرته جګړې ته ستنیږي او که د داعش ضد ائتلاف احتیاط ونه کړي نو دا ډله به بیرته ځان منظم کړي. د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر ریکس ټیلرسن مخکې له دې چې له دندې لرې شي هم ټینګار کړی و چې امریکا باید پر سوریه خپل پوځي فشار پر ځای وساتي. ټیلرسن ویلي وو له سوریې نه په مکمله توګه د امریکا وتل به یو ځل بیا د سوریې ولسمشر بشار اسد ته زمینه برابره کړي چې د خپلو خلکو پر ضد وحشي اعمال ترسره کړي. د هغه په خبره د ملګرو ملتونو له لارې له واک څخه د اسد لرې کېدل به په سوریه کې سولې او په سیمه کې امنیت ته لاره پرانیزي. په داسې حال کې چې د سوریې پوس او ایران پلوي وسلوالې ډلې د سوریې په جګړه کې ګټونکي ښکاري، په دې هیواد کې د تهران د نفوس پراخوالی هغه څه دي چې د ډیپلوماتانو په وینا د ولسمشر ټرمپ اداره باید ورته جدي پام وکړي. په سوریه کې د ترکیې مداخله هم د متحده ایالاتو لپاره اندېښنه ده. ترکیه په سوریه کې د هغو کرد وسلوالو پر ضد جګړه کوي چې انقره یې ترورستان بولي. ترکی ځواکونه دا مهال د سوریه په شمال ختیځ کې د کردانو د ډیموکراتیک اتحاد په نوم ډلې پر ضد چې له امریکا سره په ائتلاف کې شامل ده جګړه کوي. دا وخت د سوریه د شمال د منبیج ښار په ګډون په دې هیواد کې شاوخوا 3,000 امریکایي سرتیري ځای پر ځای دي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو
ماشوم هغه څوک دی چې رواني او فزیکی اړخه نظر لویانو ته ډیر ژر توان ورته رسیږي. نن په همدې خبرې کوو چې څه وخت اول ماشوم په ټولنه کې له رواني ستونزو سره مخ کیږي، د حل لارې چارې هم څیړو. له موږ سره میلمه د ماشومانو په برخه کې رواني مشاور وصل شاه ابراهیمی دی. په پیل کې ورته پوښتو چې څه وخت یو ماشوم په ټولنه کې له رواني ستونزو سره مخ کیږي. ولې په ټولنه کې یو ماشوم په رواني ستونزو باندې اخته کیږي؟ هغه تر ټولو لوی علت څه کېدلی سي؟
موږ ټولنه کې اول خو دا ده چې موږ ټولنه یو سنتي ټولنه ده، او په دویم قدم کې دا ده چې په دې درې لسیزو یا څلور لسیزو کې ډیر جنگونه، او دغه جنگونه سطح د تعلیم خپل په خپل په ټولنه کې ډیر کته ده، او د ماشومان د حقوق پیژنده یو لوی ستونزه هم ده چې د ماشومان حقوق په ټولنه کې ډیر کم خلک دي چې ورسره آشنایی ولري په سطح د مملکت. دویم دا ده چې حالات چې کله من ګورو دغه جنگونه او نن سبا مهاجرتونه او نننی مهاجرتونه یا بیرونی مهاجرتونه یا تغییر د موقعیتونه، دا ټول مستقیم د ماشومانو په روان باندې په روح باندې تاثیرات اچوي. همدغه ده چې ماشومان پر رواني ستونزو باندې اخته کی.
که چیرې یو ماشوم پر رواني مشکل باندې اخته یا هغه ته یو بې پروا نظر وکتل سي، څومره ناوړه پایلې دا درلودلی سي؟
ماشوم خدا ستا چې من وایو چې ماشوم له نورو ظلمیانو څخه ضعیفه ده، پیساب مغره چې په جسم کې ضعیفه ده، په افکارو کې او په ذهنیت او په تحمل کې مغره ضعیفه ده، نو زر متاثره کیږي. څومره چې هغه ته منګا توجه وکړو مغره زر په صفد وخامت او په شدت باندې ورزي، او هغه کله چې هغه ځلمی کیږي نو د ژوند کار وړاندې ښه مخته وړای نه شي. که ځلمی کیږي مغه په رواني ستونزې تر ځلمیتوب ورسره پاتې کیږي. ډیر ښه خبره دا ده چې هر سړی که مشر وي که کشر وي که ماشوم، هغه ته ډیره زیات توجه وشي تر څو چې په دې اخته نه شي، او که اخته شو نو بیا ستونزې څومره ورته توجه ونه شي نو مغره شدیدیږي او بیا دغه تداوي سخته کیږي.
څنګه به په دې وپوهیږو چې ماشوم په رواني مشکل اخته دی؟
و کله چې موږ ماشومان ګورو، ماشومان نارمل ماشوم موږ ته ښکاري، ولی اب نارمل یا غیر نارمل ماشوم له کوم ځکاري؟ په کړوړو کې دومره زیات کړوړه کوي، بی هدف وي کړوړې، یا بی صاحب دغه روزانه کاروبار کې چې کار ډیر اکټیویټی زیات وي ولی هدف نه لري،
فعالیت
زیات وي ولی هدف بی هدف اوسېږي، زر په پساب توتی خوالی مختره وری، تحمل له سازګاری له ټولنې سره اسکیږي. یعنی لوبي تزي ولی لوبي کې بل ماشوم سره کله چې لوبي کې ډیر کم وخت کې زر تر زره په ناخوالی شروع کوي. دا یې نو سازګاری دی ټولنه کې ده. دا وړه ماشومان په کور کې وي کوي د کېږي خوب په مور سره ناخوالی، که مکتب تزي مکتب ته نارمل تګ نه لري، که خپل نور خور ورو سره په ډیر معمولی شی باندې ډیر زیات جنجال جوړوي. حتی کېدای شي چې دا ماشومان خوب نارمل نوي، په خوب کې خپل غاښونه تاو را تا کوي او غاښونه جویی او یا حتی زای خپلوندوي. دا ټول دي دو هغه حالات چې موږ په دې کې وایو چې د رواني حالت خرابه ده.
اکثر کورنیو کې لیدل کېږي د کوم علایم چې تاسو ویل ماشومانو کې شته، په ځای د دې چې کورنۍ د درملنې په فکر کې شي، هغه دوی سرزنش کوي، له هغوی سره تاوتریخوالی کوي. دا مسله بیا څومره خطرناکه ده؟
کله چې یو ماشوم رواني ستونزو سره مخامخ شي، دا چې ماشوم څه چې مشران مخامخ شي، او کله چې دې سره تاسو وایي حمایت او سپورت او د دو سره له ښه ورین تندینه کار ونه اخلی، دا هر څونه چې په فشار او تاوتریخوالی وکړي مغره دا ستونزه زیاتوي. هیڅ کله تاوتریخواله لار د حل یو مشکل ته نه ده، خو رواني ته په هیڅ مرتبه په هیڅ شکل دا یو ښه لاره نه ده. څومره چې ورسره تاوتریخوالی کې مغره ستونزه یې په مراتب زیاتیږي او مغره یې دغه تداوي سخت.
کله چې یو ماشوم په رواني مشکل اخته یي د تداوي نه کیږي، دا بیا همداسې لویږي. کله چې دا غټ شي بیا څومره ستونزې ځان ټولنې او کورنۍ ته پېښي؟
کله چې ماشوم د ګوره په یو کورنۍ کې یو ماشوم اوسېږي یو رواني ستونزه لري، تنه کورنۍ ورسره په ستونزو سره اخته دي، خو کله چې دا ماشوم ټولنې ته تقدیمېږي نو په هغه ټولنې اطراف دي ده ورسره ستونزه اخته دي، او که دا په ټوله ټولنې او جامعې ته تقدیمېږي دا جامعې سره یو لویه ستونزه وي. نو ښه خبر دا ده کورنۍ ته چې په اول کې دغه ماشومانو سره له دغه ابتدا نه د ژوند هر ماشوم چې دا ضرورت لري چې دوست سپورت شي، مور پلار محبت، هر ماشوم چې تاسو ګورئ چې ستونزې ډېرې دي نن سبا که کوم ماشوم تاسو ګوري چې مخ راوړي او ناخوالیو ته تاسو وګوري هغه ډیر دی محبت محروم اوسی کی په دنیا کې کوم پستاب هغه ماشوم چې ډیر جرمونه کړی کته سي دیغه هغه تاریخچه ته یا د ژوند هغه مخته ابتدایي وختونو ته ولاړ شي او هغه مطالعه کې هغه ډیر په هغه ټولنه کې ستونزې لیدلې او ډیر مشکلات لیدلې هغه ستونزې دیده په ان کانشوس کې یا پستاب هغه قسمت کې چې دای پینې پیږي ناخداګاه په قسمت کې کمپلیکس شه او وسی په ظلمی توپ کې په بل شکل او په بل شکل تبهرس ورکي
اکل چې مشران پروانی مشکل باندې اخته کیږي معمولا په دوی کې بیا داس کیږي چې ځان وژنه کوي آیا په ماشومانو کې د کومه پیښه شته
هغه ماشوم چې لمور نه تولدیږي هغه تر دوه کلنۍ پورې هغوی کوم عکس العملونه له ځانه ښیي همدا رواني ستونزو سره دوه کلنۍ تر اووه کلنۍ له اووه کلنۍ ته څوارلس څوارلس ته شپاړسو یا له شپاړسو تر اتلسو داسې ټیپونه بیل بیل هو هغه ماشومان چې ظلمیان دي دوی کولی شي چې ځان ته زیان ورسوي ځان وژنه وکړي هو کیدای شي
یعنې هغه ماشومان چې په ماشومتوب کې دا تکلیفو ته پیدا سوی کله چې ځوان شي بیا ځان وژني
دغه ستونزې که څومره ده باندې وخیم شي ستونزې زیات شي ستونزې که زیات شي که د ماشومتوب ورسره وي که په ظلمیتوب کې ورسره اخته شي وي خو دغه رواني ستونزې ځان وژنه که درته ووایم چې سل په سلو کې ځان وژنه علت رواني ستونزه ده یو علت خاص رواني ستونزه ده هر سړی چې وزه کې ناکامه کیږي ځان ته دا ټولې لارې پتړي بیا ځان وژنه کوي یعنی دا هغه ناامیدۍ آخري صفحې ته ورسي که دا ماشوم وي که لوی وي خو ماشومانو کې زیان رسول شاید ځان وژنې ډېر کم وي نظر په مشرانو ولی مشران لارې چارې سنجوي ماشومان دومره لارې چارې او دغه تخنیکونه او ځایونه چې لکه مشران ځان ته جوړوي چې داسې ځان به وژم خو دا ولی ماشومان کولی شي چې نورو ته زیان ورسي ځان ته زیان ورسي داسې زیان نه چې باعث د مرګ وزي لاس ژوبل کي ګوته پرېږه کي څوک په تیږه وهي یعنې داسې ستونزې جوړولی شي کله چې زه خپله یو وخت په یو مرکز د اصلاح کوم کار کوم ماشومانو معمولا د خپل چې دا له دولسو تر اتلسو دو په خپل په لاس باندې په ستنې خالونه وهله نو کله چې ما وکتل تقریبا اتیا فیصد ماشومانو په خپل لاسونه خالونه وهله او دا د ستنې فشار څومره زیاد ده خو بالاخره چې ما آخري څېړنه خپله درلوده په دې کې مې پیدا کړه چې دو دغه د رواني ستونزو ټینشن لاندې دغه درد تحملوي او په نارمل ماشوم ته که ستنه وهي تحمل اول نشي دوی د یو خال دپاره زر ځان ستنې وهي ځای په ځای چې څو چې هغه خال کوبي وکړي نو دې تحمل څنګه ده دا دغه فشار د ټینشن د روان ده چې دو ته تحمل جک ورکړي
بله هغه څوک چې په لاس باندې خالونه وهي یعنې دام تاثیر رواني فشارونه دي
کاملا دغه که څوک په پساب په غربت مسافري کوي دغه تحمل دغه فشار اکثرا دوه حالتو کې دي په نارمل حالتو کې ډېر په ندرت دي یا مسافر وسیږي یا په زندان که دا دوه شی بیخي یعنی په ټول دنیا کې سازال امبروزو یو پساب کرمینولوژیست هغه دا نظریات ورکوي وای څوک چې خال وهي نو ده ته به لږ زره تاسې سوچ وساتئ یا به تیرې زمانې کې حتما معمولا زه خپله تجربه چې په دې کې لرم کوم ماشوم چې په لاس کې خالونه مینی نو ما ورته چې پښتنه کړې ده تاریخچه هم کتلي چې یو دوره د مرکز اصلاح کې تیره کړې ده او یا چې لاس کې او پښو کې خالونه وهلي هغه مې کتلي یا یې زندان تیر کړی مشر او یا په مسافره دغه رواني ستونزو دپاره موږ مختلف تګلارې لرو که ماشوم رواني ستونزې سره اخته شي موږ په اول قدم کې هغه ته انډیویجوال کانسلنګ یا مشاوره د انفرادي ورته ورکوو وګورو چې که رواني ستونزو سره د دغه ماشوم کړنوړاری ښه شو ښه که نه وګورو چې مشکل شدید ده او یا د تداوي د دوایي ته ضرور لرو دا موږ ریفروو هغه میډیسن یا ډاکټر دې معرفي کوو او کولای شو چې هغه په حساب هغه دوایي بخش ته معرفي کړو تر څو چې کولای وشي هغه ته دوایي توصیه کړي او بیرته په اول حالت ته راشي او که نه چې ضرورت نیست تنها سایکوتراپي ته یا مشاورې ته نو هغه سره به موږ تیمونه او همکاران دې کار کوي تر څو چې بیرته اول حالت خپل راشي
او ډېر زیات مننه ډاکټر صاحب خیر اوسې دوستانو تاسو له ازادي راډیو څخه د واصل شاه ابراهیمی خبرې د ماشومانو د رواني ستونزو او د حل لارو پاک لووریدي د خبرونه د ازادي راډیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي
جوڑون کے فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلامونه می ومنئ آیا کله مو فکر کړی چې کچيري مسترګي و نويني ژوند بڅ ډول مخکې بیایو؟ نن د هغو کسانو په حق لغږی کو چې سترګې نويني، خو د روغو کسانو په څیر د ژوند ټولې چارې پر مخ بیایي.
درنو دوستانو، د افغانستان ځینې کسان د جنگ جګړو له امله په سترګو ړندې شوي او یو شمېر خو بیا له مور څخه نابینا نړۍ ته راغلي. دوی هم د نورو کسانو په څیر په ژوند کې له بېلابېلو ستونزو سره مخ شوي، خو اکثرو همت له لاسه نه دی ورکړی. د ژوند له سختیو سره مقابله کړې او په نتیجه کې بریا خپله کړې. موږ د دوو داسې کسانو کور ته ورغلو چې په سترګو یې نه لیدل، خو کورونه دومره منظم وو چې د خلکو خبره لاس بینا کسان به هم د کور چارې دا ډول تنظیم نه کړي. سکینه له مور څخه نابینا نړۍ ته راغلې، اوس یې واده کړی، درې اولادونه لري. له هغې څخه مې پوښتلي چې له واده وروسته یې د خاوند په کور کې تر ټولو لویه ستونزه څه وه.
چې د مور نه پیدا شوی وم همداسې نابینا وم. دولسمه پورې مې مکتب ویلی ده چې نه واده شوم، دروازو سره به مې ټکر کوو، نابلده وم. خپل کور کې خو مې بلده وم، خواښې مې راسره ډېره مرسته کوله. مې چې کله جدا شو بیا ډېر سخته وه راته.
سکینه وایي چې د کور ټولې چارې ورلغاړې وې. ورنه پوښتلی مو دي چې کله خو به مالګه د بورې او بوره د مالګې په ځای نه وي کارولي، هغه وایي
ول شي خو بیا ما په خپله څه کړي دي چې دا مالګه ده، دا بوره ده، دغسې هغه مې کړی ده. بیا مې دیګي کې اچولي یا مې چای مې چې دم کړی، خپله مې کتلي چې دا دغه شی ده. ګالي چې مینځم بیا مې زوی ناری کوم چې راشه، زوی بیا راښیي چې مورې دا سپین دي، دا رنګه دي.
له سکینې څخه مو د هغې د غوښتنو او ارمان په هکله هم پوښتلي دي.
چې سترګې مې جوړې، خپل اولادونه وګورم، دغه مې ارمان ده چې ماشومان مې وګورم او خاوند مې وګورم، دغه مې ارمان ده زړه کې.
نادیا د سکینې مشره لور ده. هغه وایي کله هم سکینې دا احساس نه دی ورکړی چې مور یې په سترګو نه ویني. سکینه د روغو میندو په څیر خپلو بچو ته رسیږي.
زه هېڅ اصلاً فکر نه کوم چې زما مور و پلار نابینا دي یا سترګې دي نه لري، ځکه چې زما مور و پلار د هغو میندو نه هېڅ توپیر نه لري چې هغوی ویني. هغه مسؤلیتونه چې هغه میندې کوي زما مور و پلار یې کوي، تمام فعالیتونه هماغسې سرته وړي. او زه چې کله خپل ملګرو ته وایم چې زما مور و پلار نابینا دي، اصلاً هغوی دا نه مني. وې څنګه ته داسې بېغمه راځې، مکتب ته درس وایې او تا مور و پلار سره څوک نشته. خو زه وایم چې زما مور و پلار د خپل ځان نه شکر الحمدلله پوره چې کور کې اوسم، خو حتماً ورسره مرسته کوم. خو بیا کور کې نه یم، پوهېږم چې دوی بلد دي او پوهېږي چې کوم ځای پخلنځی ده، کوم ناستې کوټه ده، کوم ځای تشناب ده، اوبه دي، دا ټول شیان پوهېږي او ماته ضرورت نشته. او چې ما اطمینان کوم.
نادیا ټولو کسانو ته چې سترګې نه ویني یو پیغام لري.
یو پیغام لرم چې هیڅکله نابینایي محدودیت نشي کېدلی، که څوک غواړي هر حال کې ځان رسولی شي.
خان عزیز چې د رندوب خوانځي کې معلم دی، د ځان پاکله وایي.
متاسفانه زه تقریبا د یو لسم صنف ازموینه مې دولسم ته ورکړی و چې د ماین د انفجار له امله د سترګو دید مې له لاسه ورکړ. بعد له دیارلس ورځو نه چې ننګرهار نه کابل ته نور شفاخانی ته انتقال شوم او دلته تر تداوی لاندې وم. د ړندو د مکتب نه اصلا خو آگاهي مونږ نه درلود، چون دې محیط کې نه و. همالته شفاخانه کې هم چې یو بل ښځه وه چې نور جهان نومېده، نور جهان دلاور، چې هغه راغله شفاخانې ته او ماته ویل چې دلته یو مکتب دی د رندو چې دلته لیک لوست دی کوي او دولسم نه پورې دوی درس وایي او بالاخره پوهنتون ته ځي او د پوهنتون نه فارغي او د کار څښتن کیږي. نو ته کولی شي چې دې مکتب ته راشي. خو په اول سر کې زه ډېر مایوسه وم د ژوند، اصلا نه مې غوښته چې نور ژوندی واوسم. خو بیا هم دې زړه کې راته وګرځېده چې یعنې زه اوسم کولی شم چې ځان ته او خپل هیواد ته او خپل مور او پلار ته خدمت وکړم.
خان عزیز هم دلته په ښوونځي کې له یو معلم سره چې هغه هم په سترګو نه ویني واده کړی. له نوموړي څخه مې پوښتلي چې د ده سترګې خو نه ویني، د مېرمنې انتخاب یې څه ډول وکړ؟
البته هر سړی په خپل ژوند کې تصمیم لري او دا واده کول یا د ژوند شریک کول دا خو طبیعي حق د هر انسان دی. 15 کال کې دې مکتب ته راغی، د ده خوی خصلت، کرکټر او د ده پوهه زما ډېر خوښ شو. بعد له هغه نه مې تصمیم ونیول چې زه باید واده وکړم. راغلم د مور او پلار سره مې دا خبره شریکه کړه. مور او پلار مې هم په دې راضي شو، لاړل خاصګرۍ ته. بالاخره زما او د ده کوژده وشوه او واده وشو او ژوند هم سره شریک شو.
خان عزیز په خپل قوم کې داسې څوک دی چې که د خوښۍ او غم مراسمو کې ګډون ونه کړي،
هغه مراسم نیمګړی ښکاري. له هغه څخه مو پوښتلې چې کله د خپل خپلوانو ودونو ته ځي، د ناوې زوم او نورو خلکو څیرې چې په روغو سترګو نه و لیدلي، خپل ذهن کې څه ډول انځوروي؟
ودونه ده چې زه بیا هم هماغه پخوانی تقریبا د ولس یا اتلس کالو چې د سترګو دیل لاسم ورکړ، نو هغه وخت کې خپل خپلوانو ودونه ته تلو، نورو ځایو کې چې به ودونه و سیل و کنه، دا هنرمندان به د شپې د خانه به تلو هغه سیل ته، نو دلته هم چې زه تقریبا هماغه بڼه هماغه شکل زموږ ذهن ته راځي چې ناوې به دغسې جوړ یو، شا به دغسې یو، محفل دغسې روان دی، دوه لوڼې مې واده کړل، نو هماغه شان زمونږ ذهن ته ګرځي. خو یو ارزو زمونږ په زړونو کې دا دی چې د دوی دغه څیره، د دوی دغه سترګې، یو وری په رڼو سترګې لیدلی وه چې دوی څه چانته یې قواره لري. هو زمونږ کورنۍ یا خویندې وروڼه یا خپل خپلوان دوستان خو وایي چې دغه زوی د تا خواته فرزند څیره ورکوي، او هغه لور د مور ته څیره ورکوي یا فرزند، دغه هغه څیرې خو زمونږ په ذهن کې شته دي، تصور خو کوو چې دغسې یو به وي. خو ارزو و ارمان هم دا دی چې یعنی یو ځل یم په د رڼو سترګو دوی لیدلی و، دا زمونږ یو ستر ارمان دی.
له خان عزیز څخه مو پوښتلي چې دای د طبیعت او چاپیریال په هکله څه ډول فکر لري او کورنۍ چارې څنګه مخکې بیایي؟
البته زه چې هغه وخت بینا ومه، یعنی د خلکو ژوند مې لیده، طبیعت مې په دغه ښکلې بڼه لیدلی دی، نو کله چې نابینا هم شم او کله چې واده مو وکړه، نو هغه منظرې، هغه څیرې، هغه ښکلاوې چې په طبیعت کې یا د یو کور په یو جوړښت کې دی یا تنظیم کې دی، هغه زما په ذهن کو، هغه زه د خپل میرمن سره مې شریکه کړه. یعنی هر کار چې مونږ کوو، هر تصمیم چې مونږ نیسو، مونږ سره یو مشوره کوو، حتی د اولادو سره هم مشوره کوو چې غواړو دغه کار دغسې سرته ورسوو، نو د ټول نظر اخلو. کله چې نظر یو شو، بل هغه نه مونږ په هغه کار باندې پیل کوو، اقدام کوو. نو دغه کار چې دغه د مشورې خبره دی او د وحدت د نظر خبره ده، دغه زمونږ د ژوند د بریا یوازنی وسیله ده.
خان عزیز وایي په ټولنه کې ځینې کسان شته چې د نورو ژوند کې مداخله، د هغوی په څیره او کړو وړو کې خبرې خپل حق ګڼي. دا چې نوموړی بیا څه ډول برخورد کوي پاک لی وایي،
دا خو ټولنه دی. په ټولنه کې هر قسم خلک ژوند کې، د هر فکر خلک دي، اورېدلی هم دي، یا هم ځان کون اچولی دی چې مونږ نه دي اورېدلي، یا کفر ځان مخامخ شوي بیا خبرې هم ورسره کړي دي، هغوی ته هم قناعت ورکړی دی چې وروره ته هم یو انسان یې، زه هم انسان یم، دغه شی چې زه نه لرم دا د خدای رضا دی، دا د خدای امر دی، دا زمانه خدای اخیستی دی، مال تا اخیستی وی اوس به ما د ستا د ګریوانه نه نیولی وی، خو مگر دا د خدای رضا دی، دغه شی په مونږ باندې پورزور د خدای دی، نو د خدای د خوانه چې یي هغه مونږ منو، هغه په دسترګو په سر قبلو. دا خبرې ښې خبرې نه دي، نو هغوی هم قناعت کړی دی.
درنو دوستانو، دا به د کور کلي خپرونه تر بیا ښې چارې.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.
پاکوی نخوها به خوادا شدگان سه ملامت دی سپینگیری چی نال چی حالا کان سه ملامت دی کشکان چی گند ماشی مشران چی گند ماشی نکشان سه ملامت دی سپینگیری چی نال چی حالا کان سه ملامت دی
این وطن وطن مال مسخانه بابا و بچه های ماست پس چرا سکون دست بالای دست همه کس فرزنده باش وطن رفت از دست هیچ کس معجزه گر نیست به حال ما هر کسی آمده چشمه که اموال ما همانو خوردن بردن نپرسیدن احوال ما همانو خوردن بردن نپرسیدن احوال ما پس اتحاد کنیم که بدتر از این آمده و فعال ما و فعال ما و فعال ما
ریکتا به نده و کفده ده خیر که ملنگ جانا ریکتا به نده و کفده ده خیر که ملنگ جانا چه هر سردر تا پیشو ستا یاران سر ملامت ده مشران چی گنده ماشی مشران